السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت د ماسیګر 3 بجې شوې نیسا جملیم په دې خبرونه کې به په لورلای کې په پولیسو برید پاکستان او هند ترمنځ د مذاکراتو د شمالي وزیرستان د کډوالو مشکلات د پاکستان د سېنات انتخابات د افغانانو مشکلات او په نورو موضوعګانو به هم ریپورټونه وره 19 پروګرامونه د رنگون نړۍ او میډیا او ځوانان هم لرو خلمړي واده دي سات خبرینه وورو چې زمو همکار ګل ایاز یې درته وړاندې کوي.
ستړي مشه لمړي د خبرونو سرټکی د بلوچستان په بوري سیمه کې پر پولیسو برید کې درې تنه وژل شوي او د پولیسو ځای مشر ژوبل دي. د بشري حقوقو د سار اداره وايي افغان ولسمشر دي له بشري حقوقو اثر غړبنه خون کې قومندان محکمه کړی. امریکا وايي په ختیځ اوکران کې شاوخوا 2000 روسي سرتیري بیلتون غوښتونکو سره ملاتړ کوي. اوس د خبرونو تفصیل. د بلوچستان چارواکو پرون وخت مشال اړیتی ویل د بوري په سپیره راغه سیمه کې د شیرانی د پولیسو په مشر شاکر کاکړ وسلوال بریک تر سره شوی چې په ترس کې نوموړی ژوبل شوی خو د درې ساتونکو وژل شوی دي. د لورلای مرستیال کمشنر شازیب کاکړ وای د بریده هغه مهال وشو چې د پولیسو یاد مشر او د هغه ملګری له بوري سیمې څخه کوټې ته په لار وو. د محمد خراسانی په نوم یو تن چې ځان د تحریک طالبان پاکستان وایان بولی د دې برید پړه یې قبول کړی ده. د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف پرون د هند بارنو چارو د وزارت له سیکرټر اس جی شنکر سره په اسلام آباد کې ولیدل. د پاکستان د وزیر اعظم له دفتر په خبر شوی یو خبر پانه کې ویل شوی نواز شریف په دې موقع ویلي پاکستان او هندستان ته پکار ده چې د اړیکو خکولو لپاره کار وکړي. نو موړي همدار از ویلي له هند سره په ټولو شخړو د خبرو او مذاکراتو د لارې پر مخ تک غواړي. د هند د بارنو چارو د وزارت سیکرټر ته د وړاندې پرون په اسلام آباد کې یو خبري غونډه کې ویل پاکستان او هند دواړه د اختلافاتو پر کمولو او په ګډه کار کولو باندې راضي شوي دي. د همدارنګ زیاته کړ چې پاکستان او هند دواړه پر دې هم سلا شوي چې په کنټرول کرخه باندې آرامي او سوله ډیره زیاته مهمه ده. د پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف په درې ورځني سرکاري سفر سعودي عرب ته تللی دی. د وزیر اعظم له دفتر نن خبر شوی خبر پانه کې ویل شوی چې نواز شریف ته د دې دوره بلنه د سعودي عرب بادشاه شاه سلمان بن عبدالعزیز ال سعود او ورکړې و. نو موړه به په خپل سفر کې له سعودي چارواکو سره په دواړه خيزه تعلقاتو خبري کوي. افغان چارواکو پرون ویل د هلمند ولایت په شمال او سنگین ولسوالیو کې د ذوالفقار په نوم عملیات دوام لري. د هند ولایت چارواکي وای د عملیات چې خې لاسته راوړنې درلودي د فتح محمد اپیچ څخه پیل شوی او شکر اشیلیا سیمې پورې رسیدلې دي. د هلمند والی ویان عمر زواک وای امنیتي ځواکونو په هغه سیمو کې له وسلوالو مخالفینو څخه نیولې دي امنیتي پوستي جوړوي ترڅو د سیمې امنیت خشي او جنگیالي د بیرته راګرځېدو لار ونه لري. عمر زواک ویل د عملیات به تر هغه وخت پورې دوام وکړي چې ټول سیمه له جنگیالو پاک شي او هلته امنیتي پوستي جوړ شي. د بشری حقوقو د سار ادارې یا هیومن رائټس واچ یو رپورت خپور کړی چې پکې د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی او د هغه له حکومت څخه غوښتنه شوې چې هغه چارواکي او قومندانان دې محاکمه شي چا چې له بشری حقوقو څخه سخت سرغړونه کړې او ورته سزا نه ده ورکړل شوې. هیومن رائټس واچ پرون په خپل رپورت کې په اتو ولایتونو کې د بشری حقوقو څخه د سرغړونکو په اړه لیکلي دي. په دې خلکو کې د اورزګان ولایت یو هزاره ځای قومندان عبدالحکیم شجاعي، د تخار پخوانی د امنی قومندان خیر محمد تیمور، د پکتیکا ولایت د ارګون ولسوالۍ قومندان عزیز الله، د بلخ ولایت سرپرست والی عطا محمد نور، له کاپیسا څخه نجیب الله، د جمعیت اسلامی ګوند پخوانی قومندان میر عالم، د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست پخوانی رئیس اسد الله خالد او د قندهار ولایت د امنی قومندان جنرال عبدالرازق شامل دي. دا رپورت د هغه 125 مرکو پر بنسټ خپور شوی چې د بشری حقوقو د سار ادارې له 2012 کال راهیسې ترسره کړی دي. په سملاسي ډول ذکر شو کسانو د بشری حقوقو د سار د ادارې پر رپورت خبرګون نه دی ښکاره کړی خو دوی په خوا داسې تورونه رد کړي وو. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د امریکا فوج اټکل کوي چې په ختیز اوکراین کې 2000 روسی سرتیری د روس په لوبه بلتون غوښتونکو ملاتړ کوي. د اروپا لپاره د امریکا فوج قمندان بن هوجز وای په دغه روسی فوجیانو کې فوزی سلاکاران د وسلو چلوونکي او جنگي ځواکونه شامل دي. د بن هوجز په وینا شاوخوا 9000 روسی ځواکونه په کرایمیا سیمه کې چې تیر کال ماسکو له اوکراین څخه بیل کړه کې هم موجود دي. نوموړي پرون په برلن کې ویل د اوکراین سره د وسلو مرسته به د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتن لپاره په کور کې دننه مشکلات زیات کړي، خو بل پلو روسیه دا نه مني چې ګواکې دوی د یاغیانو سره ملاتړ کوي. یو لوړ پوری امریکایي جنرال وای د ایران لخوا د عراق سره په دې هدف مستقیمه مرسته چې د شمالي خار تکریت څخه دی د اسلامي دولت وسلواله ډله په شا کړي مثبت ګام دی، خو په دې شرط چې دې کار سره مذهبي توپیر پالنه راونه پاریږي. د امریکا د ګډ ځواکونو مشر جنرال مارټن ډیمسی وای ایران او د دوی استازي له 2004 کال راهیسې په عراق کې دننه فعالیت کوي، خو د تکریت د خار کمپاین د یو نوي بوختیا اشاره ورکوي. نوموړي د سینټ د فوزي خدماتو کمیټې ته ویل د تکریت خار د بیا رانیولو لپاره د جنگیدونکو ځواک په دریو کې دوه برخې ایران میشتي، شیا ملیشا ځواکونه تشکیلوي، په دې کې دریمه برخه د عراق خپل سرتیری دي. او په اخره کې د کرکټ خبر، د کرکټ نړیوال کپ کې پاکستان متحده عرب امارات لوبډلې ته په 129 رنزونو ماتې ورکړې ده. پاکستان لوبډلې په لومړي بیټنګ کې متحده عرب امارات ته ګټلو لپاره 270 رنزونو هدف ورکړی وو. په نړیوال کپ کې د افغانستان او د استرالیا ترمنځ لوبه روانه ده او دا مهال استرالیا بیټنګ کوي او تر اوسه پورې په وصل ویخت اورونو کې د 15 لوبغاړو په زیان 3.9 رنزونه جوړ کړی دي. او د خبرونو په پای کې له اسلام آباد د مشال لړیو خبريال احمد الله نه د موسم حال او د کرنسي بي اورو.
د پیښور کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه، یو امریکایي ډالر 101 روپی 90 پیسې اخستل کیږي او 102 روپی 10 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 144 روپی 13 پیسې او 144 روپی 50 پیسې. یو پاوند 155 روپی 13 پیسې او 155 روپی 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 20 روپی 15 شپېته پیسې او 20 روپی 90 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپی 15 پیسې او 20 روپی 15 پیسې. او یو افغاني په 1 روپی 9 شپېته پیسې اخستل کیږي او 1 روپی 1.5 پیسې خرڅول کیږي. او وست موسم حال، د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورز په پیښور کې د باران کې دوه امکان دي او په بنو او کوټه کې به په یو نیم ځای کې وریاځي خوري وي. په پیښور کې کم نه کم وو او زیات نه زیات 14، په بنو کې کم نه کم 15 او زیات نه زیات 19، او په کوټه کې به کم نه کم 0 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د ګل ایاس نم خبرینه او د احمد الله نم د کرن صوبای او د موسم حال اوري د تاسو مشال ریډیو خبره منی زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور د بلوچستان په لورلای کې وسلوالو په پولیسو برید کړی چې په نتیجه کې درې تنه وژل شوي دي. د شمالي وزیرستان یو شمیر کډوال وایي چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې ورته د مرستې میاشتنې پیسې نه دي ورکړل شوي.
12,000 به منځي ورکولې دي کې سب میرا دا خو ډی پی دي دا خو چې دا پیسې نه ورکړي دا بند شنو دلته گزاره بیا ګرانه ده. دا خو ډېر زیاتې دي ظلم دی خلکو سره.
د پاکستان د نورو برخو په سیر په کراچی کې هم افغان کډوال د پولیسو لخوا روزل کیږي. دغه کډوال وای
لزر پیرا شیول سوانیان یس په 15 شپې کې لا په مټ کما وګټل سخت دی.
او 19 پروګرام میډیا ځوانانو کې باور چې په پاکستان کې رسنۍ سخ پروي او پښتانه ځوانان یې د سل لپاره کاروي.
په خبر کې په کوټه کې پاسل کې ټي وي د زګ ډګور خو چکل فاټه تل لا شو لکا و دي تیرا تا هلته کې مونږ مشال ریډیو مطلب دا غډیر لګې دي په دا کې مونږ ټول خلک ریډیو اورو.
د نو ریپورټینو تر څنګ 19 پروګرام د رنگونو نړۍ هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوس ورسو د خبرونې لومړی ریپورت طرف ته. د بلوچستان د لورلای امنیتي چارواکي وای د دغه ضلع په سپیره راغه سیمه کې پرون ماښام د شیرانی سیمې د پولیسو په مشر شاکر کاکړ نام وسلوالو برید کړی چې په نتیجه کې د درې ساتونکو وژل شوي او شاکر کاکړ سخت ژوبل شوی دی. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی مشال لیډیو ته په لیږل شوي پیغام کې د دې برید پړه په غاړه اخیستې ده. نور حال د خدای نو نور ناصر په دې رپورت کې اورو.
د لورالایی یا بوری سیمه مرستیال کمیشنر شازیب کاکړ وایي د بوری په سپیره راغسی مکه نامعلومه وسلوالو د شیرانی سیمه د پولیسو پر مشر شاکر کاکړ هغه مهال برید کړی چې نموړی له بوری څخه د کوټې پور لور رهي وو. د شازیب کاکړ په خبره په دې برید کې د شاکر کاکړ درې ساتونکو چې د پولیسو سرتیری وو وژل سوي او خپل دای سخت ټپی دی چې د سه شنبه او چهار شنبه په منځنۍ شپه یې د بوری له روغتون څخه کوټې ته منتقل کړ. د شیرانی د پولیسو پر مشر په دې برید کې وژل سوي ساتونکي د پولیسو سرتیری دي چې د دوو تعلق له ژوب سیمې سره او د درېیم هغه له سنځاوي سیمې سره دی. ځینې سرچینې وایي له تیرو دوو میاشتو راهیسې وسلوال طالبان په سیف الله کلا، ژوب او بوري سیمو کې فعال سوي او پاکستاني سرتیری په همدې سیمو کې پر ضد کله ناکله د پلټنې عملیات هم کوي. خدای نور ناصر، مشال راډیو.
د خدای نور ناصر رپورت تاسو اوریده. د پاکستان ډان رسپانې د فرحان زاهد یو مقاله خبره کړې ده چې پکې لیکوال په دې هیواد کې د فعالو وسلوالو ډلو جاج اخلي. د نوموړي په خبره د وسلوالو ډلو مشري اوس متشدده جګړه مارو ته په لاس ورغلې چې دا ډیره د اندېښنې خبره ده. تفصیل د عبدالحی کاکړ ناورو.
د ډان ورځپاڼې لیکوال فرحان زاهد د پاکستان د پولیسو یو لوړ پوړی چارواکی دی چې د ترګرۍ په چارو کې ډاکټري یا د پی ایچ ډی سند ترلاسه کړی دی. نوموړی په پاکستان کې فعاله وسلوالې ډلې په دوو برخو کې ویشي. یو هغه چې د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد افغانستان کې جنګېدلې وه، په دې کې د حرکت المجاهدین، حرکت جهاد اسلامي او لشکر جنگوي یادوي. خو د لیکوال په خبره یو بل ډله جګړه مار تنظیمونه د ترګري ضد جنگ په دوران کې رامنځته شوي دي. په دې کې لیکوال د جشي محمد، حرکت المجاهدین العالمي، درې سوه دیارلس بریګیډ، القانون، المنصور او تحریک طالبان پاکستان ذکر کوي. خو د فرحان زاهد په خبره تحریک طالبان پاکستان د پورته ذکر سو ډلو چې د پنجاب په شاری سیمو کې را پیدا شوې دي مختلفه ده، ځکه چې دا ډله په قبایلي سیمو کې جوړه شوې وه. لیکوال د پاکستان د داخله چارو وزارت په حواله وایي چې دا وخت په پاکستان کې په مجموعي توګه 50 وسلوالې ډلې فعال دي. د ده په خبره د تحریک طالبان پاکستان زیاتره پخواني مشران لکه بیت الله مسعود او حکیم الله مسعود او ځینې نور وژل شوي دي، او اوس دغه خلا ځوان جګړه مارانو ډکه کړې ده چې د ده په خبره دا د پاکستان لپاره د خطرې خبره ده. د لیکوال په وینا د تحریک طالبان پاکستان فضل الله ډلې ویاند شاهد الله شاهد له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره پیوستون اعلان کړ، او داشان حافظ قرآن دولت، گل زمان، مفتی حسن، خالد منصور او حافظ سید خان هم د ملګرتیا وکړه. فرحان زاهد وایي د پاکستان هوار لمخه خراب حالت ته پکتو سره د غځوان جګړمار نسل د پاکستان لپاره د اندېښنې وړ خبره ده. د پوینا د غزيات متشدد او بیرحمه وسوال به ساري تشدد کولای شي چې د لیکوال په خبره د پېښور آرمي پبلک سکول بریدي یو بیلګه ده. په پای کې لیکوال د پاکستان پالیسی جوړونکو ته وایي چې نور دی له خوبه راپاتسي او ترګري په ضد داسې یو کړنلارې جوړ کړي چې لمخې د دې خطرناک وسوال نسل مخه ونیول شي.
د عبدالحی کاکړ نه تاسو د ډان ورځپاڼې د یوې مقالې ژباړه اوریدله. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په درې ورځني سرکاري سفر سعودي عرب ته تللې. د وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوې خبر پاڼه کې ویل شوې دي چې وزیر اعظم نواز شریف ته د دورې بلنه د سعودي عرب شاه سلمان بن عبدالسعود ورکړې ده. نوموړي به په دې دوره کې په کومو چارو خبرې کوي د اسلام آباد نه د احمد الله په دې رپورت کې اورو.
سعودي عرب ته تلو نه وړاندې په یو بیان کې وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې دواړو ملکونو ترمنځ ژور مذهبي او تاریخي تعلقات دي، او وخت تیرېدو سره سره د دواړو ملکونو ترمنځ دا تعلقات نور هم مستحکم کیږي. د وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوې وی خبر پاڼه کې ویلي شوې دي چې وزیر اعظم نواز شریف ته د دورې بلنه د سعودي عربستان شاه سلمان بن عبدالعزیز ال سعود ورکړې ده، او وزیر اعظم سره په ډله کې د خزانه وفاقي وزیر سینیټر اسحاق ډار او پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف نه علاوه خصوصي معاون طارق فاطمی او عرفان صدیقی هم شامل دي. خبر پانه کې زیاته کړی شوې ده چې وزیر اعظم به د خپل دورې پر مهال د شاه سلمان بن عبدالعزیز سره ملاقات کوي چې پکې به دواړخیز تعلقاتو نه علاوه سیمه ایزو او پنړیوالو چارو خبرې اترې کوي. په لاهور کې د سیاسي چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری د وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عرب دورې په حق لوایي
گوری وزیر اعظم
کی کومه د سعودي عرب دوره ده دی ته موږ په دوه طریقو کتلی شو. یو د علاقائی سیاست او دویم د پاکستان او سعودي عربستان ترمنځ تعلقات. تر څو چې د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات دي نو په تیرو ورځو کې په پاکستان کې په سعودي عرب ته ترهګرو ګروپونو یا مدرسو ته فنډ ورکولو ډیر تنقید شوی کوم چې ډیر غیر معمولی دی ځکه چې پاکستان کې په سعودي عرب دومره تنقید نه کیږي نو ظاهره ده چې سعودي عرب به یې نوټس اخیستی وي. بل دا چې خلیجي ملکونو کې هم ډیرې تبدیلۍ را روانې دي. یو طرف ته داعش دی نو بل خوا د سعودي عرب او ایران ترمنځ هم شخړه شته نو دا به کتلی شي چې ایران معامله کې سعودي عرب د پاکستان نه څه غواړي.
پخوانی سفیر او بارانو چارو کارپو عامر عثمان د وزیر اعظم دوره مهمه بولي او وایي
د دورې اهمیت په خپل ځای دی لیکن چونکه چې دا نوې بادشاه اوس د سعودي عرب راغلی دی نو د دا ضروري ګڼله چې نواز شریف صاحب سره تعلقات نور ښه کړی شي. اهمیت خو د هرې دورې چې کوم دی هیډ آف ګورنمنټ دی د هغې اهمیت یي ما ته خو لږ غوندې صرف رسمي غوندې ښکاري چې یاره هغې نوې بادشاه راغلی و نو که څه داسې غلط فهمۍ مخکې راغلي هم وي نو زما خیال دا دی چې د دې دورې پوجې باندې به هغه ټولې ختم شي.
یاد دی وی چې د وزیر اعظم جوړېدو وروسته د نواز شریف د سعودي عرب دا پنځمه او پر روان کال کې درېمه دوره ده. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
دا احمد الله رپورٹ تا سوریده د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د هند بهرنو چارو ل سیکرټری اس جی شنکر سره د لیدنې پر مهال ویلي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د زړو مسلو د هوارولو لپاره د خبرو اترو ضرورت دی. نوموړي زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ښې اړیکې او دوړخیزه همکاري ډیر زیات ارزښت لري. پرون ماښام په وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې تر دې لیدنې وړاندې اس جی شنکر ویلی و چې پاکستان او هند دواړه د اختلافاتو په کمولو او په ګډه کار کولو باندې راضي شوي دي. په دې اړه نور حال د رابع اکرم خان په دې رپورت کې.
وزیر اعظم په دې ملاقات کې وویل چې دواړو ملکونو ترمنځ دواړه خیز تعلقات او ښې اړیکې ډېرې د اهمیت وړ دي. وزیر اعظم په وینا چې د خارجه سیکریانو په سطح د مذاکراتو نه دواړه خیز تعلقاتو ته به وده میلاویږي. بلخوا د پاکستان د خارجه چارو سیکرټري اعزاز احمد چودھری تیر ماښام اسلام آباد کې یو خبري غونډې ته ویلي وو چې د هندوستان خارجه چارو سیکرټري سره د کشمیر په شمول سیاچین سرکریک او په مختلفو امورو خبرې وشوې. د هندوستان د خارجه چارو سیکرټري د پاکستان دورې په اړه کارپوهان څه نظر لري؟ کله چې مشال ریډیو د لړکی د سیاسي چارو کارپو او خبريال امتیاز ګل سره رابطه وکړه نو دغه وینا وه چې په ظاهره دا دوره د سرک تنظیم په اړه وه خو اصل مقصد یې د دواړو ملکونو ترمنځ د تعلقاتو د بحالۍ یو کوشش وو. دی وایي
د انډیا پالیسی ډیره سخته شوې وه د پاکستان له حقله نو هغه داسې معلومیږي چې هغه پالیسی اوس له کوم ته بدلون رالو او دیو د سرک د کانفرنس د تیاری په بانه پاکستان سره یو ځل بیا تعلقاتو د بحالۍ لپاره دا کوشش وکړو او ګومان دا کو چې د دې ملاقات په وجه افغانستان کې د پاکستان د هند او د چین ترمنځ تعاون یو بل سره همکاري د ترهګرۍ خلاف غیلاره باموار شي.
هم په دې لړ کې خبریاله ماریانا بابر وایي
زموږ ډیر داسې موضوعات دي چې څه باندې خبر اترو نه علاوه بل کار نه دی. نو زه خو به خوش آمدید کوم چې ډیر ښه خبره وشوه چې سم وجه وا چې بې دا سارک لاندې راغلو یا څنګه راغلو چې پاکستان او هندوستان ملاقاتونه وشو وزیر اعظم سره او خبرې اترې شروع شوې. دې له مخکې زما خیال دی دوی به دعوتنامه ورکوي د پاکستان فورن سیکرټری چې دی دلی تراشي.
یاد دی د هندوستان د خارجه چارو سیکرټری پاکستان ته د دورې اطلاع د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره په 11 فروری په ټلیفوني خبرو کې ورکړې و.
د رابع اکرم خان رپورٹ مو اوریده. په پاکستان کې سبا د سینټ انتخابات ترسره کیږي. په دې لړ کې د یو شمیر سیاسي ګوندونو لخوا هلی ځلې دوام لري تر څو د خپلو امیدوارانو لپاره رائے ترلاسه کړي. دا اصل د سینټ د انتخاباتو موضوع تر هغه وروسته توده شوی چې په پیسو باندې د ووټ پلورولو خبرونه ورکړل شوي دي. په دې اړه نور حال د پېښور نه د غلام غوث په دې رپورٹ کې اورو.
په دې لړ کې په سرور وړو صوبایي اسمبلیانو کې د صوبایي اسمبلۍ د غړو او صوبایي حکومتونو هلې ځلې توندې شوې دي. او په خیبر پښتونخوا کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان نن پېښور ته راځي او د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک به هغه له د سینټ د انتخاباتو په اړه بریفینګ ورکوي. په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف یو غړي جاوید نسیم د پاکستان پیپلز ګوند د یو کاندید حمایت کړی و او په دغه وجه د پاکستان تحریک انصاف چیرمین عمران خان د جاوید نسیم په اړه د اسمبلی سپیکر اسد قیصر او وزیر اعلی پرویز خټک ته سپارښتنه کړې ده چې د جاوید نسیم د صوبایي اسمبلی غړیتوب دی ختم کړي. په جاوید نسیم باندې د صوبې پولیسو یو مقدمه هم درج کړې ده او د هغه د کور خوا کې د پاکستان تحریک انصاف د بیلابیلو ډلو ترمنځ انختی هم شوې دي او صوبایي حکومت هڅه کوي چې د سینټ په انتخاباتو کې د جاوید نسیم د ووټ د اچولو مخه ونیسي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د شمالي وزیرستان ځنې کډوال وای چې له تیرو درو میاشتو راهیسې ورته د مرستې میاشتنې پیسې نه دي ورکړل شوي. د فاټا لپاره د قدرتي آفتونو د نظم ادارې لخوا اره میاشت دغو کډوالو ته 12,000 روپۍ ورکول کېدې چې د دوی په وینا اوس پې بندې شوي دي. دغه کډوال زیاتوي چې که مرستې نه ورسره کېږي نو بیرته د خپلو سیمو ته ولېږل شي. نور حال د شانواز ترکزي په دې رپورټ کې.
د شمالي وزیرستان څخه به کور شوی یو شمیر مشرانو ویلي چې د هغوی لپاره د کډوالۍ په ژوند کې د فټا ډیزاستر مینیجمنت اتارټي لخوا کومې 12,000 روپۍ میاش مقرر شوی وه هغه ورته نه ورکول کیږي او له تیرو څو میاشتو راهسې بندې شوی دي.
زه ملک محمد نور د تپی کلی نه تعلق لرم. 12,000 به منتلي ورکولې دي کې سب بلا افسرانو ته خبر رسو چې میره دا خو ډی پی دي دا خو چې دا پیسې نه ورکړي دا بند شنو دلته گزارا بیا ګرانه دا خو ډېر زیاتې دي ظلم دي خلکو سره دا وزیر
پرون په پریس کلب پېښور کې له مشان رادیو سره په خبرو کې دغه مشرانو وویل چې حکومت له هغوی سره کومې وعدې کړې وي نو هغه هم نه پوره کوي. دوی وویل چې د هغوی د حکومت یوه مرسته هم نه ده پکار خو کورونو ته د بیرته ستنېدو اجازه دې ورکړي.
دوجان دوړ در پخیل ابدیمه والا مونږ ته چې کومه دا کیر کړې 12,000 روپۍ میاشت پېره کوله دا غانه بند کړې دي دا مونږ ته نه ملاويږي. اوس مونږ مجبوری دو په پټنټې کې ډېر په تکلیفات کې په ډېر مشکلات کې وخت روی خو شو کی مونږه مجبورې دو.
له یو سپینګری څخه مې وپوښتل چې خپل کورونو بازارونو کروندو او د روزګارونو خبر دي چې څنګه پریخونه هغه شاندي او کنه ختم شوي دي.
ما نام ملک نیاز خان چې بالي بالي راتان د ټپی کې سره تعلق لرو. ځکه کله په نه چرواتلو ای وخت نه هیڅ معلومات مونږ ته نشته نو دا پتا څه چې مو کور وراندا کا روغ دا نو پټی پتا چلاږي په ټوک کته راځه کې پرته یې زړه چې ورته مونږ نشي چې خپل کورونا وګوري خپل پټی بالکل حق باقی کورے پٹے بنے وے تو شاشی
بے احمد یا دسی میں نہ قومی اسمبلی دگڑی محمد نذیر سرا خبر اکڑی نو حق دولس زور روپو دمرست پا او ویل
ی دے حق کو زپ زور بندے رو خلا کو کوشش دغه دے ان شاء الله چ زب نن د خبره سفر منسٹر سرا کو د تاسو لاچ ویل نه ملي خپل حق دا.
محمد نذیر نمو پختل چې دغه ولس چراغلی دی نو بیا خپل سیمه نه دی لا نو تاسو تلی او کنا او د سیمه څه حال دی.
خبره دغه چې بالکل دورہ کړی او دورہ میز دی میران شاہ او دی مرلی وکړه هغه دی بزور دورہ میز بالکل بزور چې کوم د کنا پاکستان کې بزور ډېر دی مچو وجه مکمل دور بتا اکثر او اگر نه علاوه چې کوم کورونا میز هیلی نه پوسنا چې ما دایزا وکاسا نور کورونا اکثر ډېر نه دی خراب شوی کنه
د دې په وینا چې ځینې کډوال به ډېر زر بیرته ستانه شي او چې خپل کورونا ته لاړ هم شي نو هغه ځای کې به ورته تر د شپږو میاشتو پورې خوراکي شان ویډیا ورکول کیږي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو اور استتا د کرکټ پاړه لګ معلومات درکو. د استرالیا او د افغانستان ترمنځ د کرکټ لوبه کېدله چې پکې استرالیا لومړی بیټنګ وکړ او استرالیا د شپږو وکټو په زیان باندې 1,418 رنزونه جوړ کړي دي. 500 ورونه پوره شوي دي او اوس په دې نه پس افغانستان لوبډله خپله لوبا کوي. او سورزو یو بل رپورټ طرف ته د پاکستان د نورو برخو په سیر په کراچۍ کې هم افغان کډوال د پولیسو لخوا زورول کیږي. په کراچۍ کې زیاتره افغان کډوال د لاسو مزدوري کوي. دوی په دې رستیو کې د پولیسو له دې رویې سخت اغیزمن شوي دي. ظفر کریمی د کاوې د یو پلورونکي افغان کډوال سره خبرې کړې او دا رپورټ یې په برابرې کړی دی چې ستاسو پام ورته راګرځو.
د کراچۍ د سیلګرۍ او کبنیونې سیمې ابراهیم هدری ته نه یوازې ډېری خلک د سیل او میانو اخیستو ته ورځي، بلکې دې علاقې ته یو شمېر پښتانه خواري مزدورۍ لپاره هم راځي. د سمندر په ساحل پرتې دې علاقې ته د تیرو څو کلونو راهیسې د علي محمد په نامه یو افغان کډوال هم هر ورځ درومي. نوموړي په یو لاس کې د چایو ترماس او په بل کې د پیالو بالټې نیولې وي او ځای په ځای ناستو سیلګرو او دکاندارانو باندې کاویز کوي. د سیمې یو شمېر دکانداران د علي محمد د کاوې ادي شوي او دوی په ټاکلي وخت د خان صاحب د کاوې انتظار باسي. خو په دې وروستیو کې علي محمد د سیمې پولیسو نیولې وو چې د لسو زرو روپو په بدل کې یې بیرته خوشې کړې. هغه وایي دا روپۍ یې د 25 ورځو له مزدورۍ وروستو ګټلې وې.
په 15 شپې کې یې لپ مټ کما وګټلې سخت ډېرې دي. زه سار سلمنز وکم راجک سم ماخان تر یو لس بجو دا پنجور کومه ګرځم او را ګرځم دا مې کار ده، دا مې ژوند، دا مې زندگی ده. شپږ مې بچان دي او یو مې پلار ده، یو مې مور ده. دا زه کوچنی را لوی سوی یم، دای ما تیزنی بس دما دغه کاروبار دغه شی ده. دی درک
علي محمد وای وز د پولیسو لویر ډیر نه ګرځي او یوازې په خو او زړو گاکونو ته کا ورسوي. د هغه په خبره د نه ګرځېدو له امله یې په کار ډیر اغیز پریوتې دی.
یری ګو سغریب خلک یار کوي، زر راچی وس ک سل راچی وس موږ د پاره ډیر غټه خبره ده. و درې خرڅو موبایل بم سلور خرڅو لو پنځه بم خرڅو لو و درې دوا درې داس خرڅو مو ولا زویری کوم سیار غریب سړی ما کې ونه ولا معلومات چې دغه پیسې ولادي ذاتي به زه پروت یم. د ما سره شي نسته و زه به ذاتي پروت یم، ذاتي کې هر څو وخت لدی سر پروت وم پروت یم.
د غزنی ولایت علي محمد وای ک په پلرنی کلی کې بدینه و او دومره پیسې لرلې چې هلته د سخت یخنۍ څخه ځان وژغوري، نو په کراچۍ کې به یې یوش په هم نه وې کړې.
دلته څوک ته ترنو کار کوي، څوک ته کاوه چای کار کوي، څوک ته شګرګان دو کار کوي، دغه کارونه کوي. یخنی ده، یخنی له وجه غریب خلک گزاره نس کولای او بعدان سی دغه خپل کارونه وری جوړ دی ارتسیستا. بس د پیسې له وجه می ویره ستجن نور نه جن ویری غم نه کوم چات خرڅ کړي نه کوم ورانی کړي ده نه اچ شنه ده. بس پیسې نه لري غریب له وجه.
بلخواته پولیس چارواکی له افغان کډوالو څخه د پیسو اخیستلو څخه انکار کوي. دوی وای په کراچۍ کې مشت کډوال په جرمونو کې لاس لري او د سن اپیکس کمیټه کې پریکړه شوه چې دغه کډوال لخواره بهر تر کیمپونو محدود کړي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
مشال ریډیو تاسو اړه اوس بلار شو کندهار ته. په کندهار ښار کې پولیسو هغه ځانمرګي ووجه چې غوښتلې په دغه ښار کې د هند په کونسلګرۍ په چاودیدونکو موادو بار موټر سره برید وکړي. په دغه موټر کې چې خوشا 2000 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد ځای پر ځای شوي وو، د چارواکو په وینا په پیښه کې یوازې بریدګر وژل شوی او بل چاته پکې زیان نه دی رسیدلی. په دې اړه د محمد صادق رښتینی دا رپورټ اورو.
د سه شنبه په مازیګر یو ځان وژن کې چې د چاودیدونکو موادو ډک مازدا موټر څخه په استفادې غوښتل چې په کندهار ښار کې د هند پر کونسلګری حمله وکړي. د کندهار ښار ختیځ طرف ته د شپږمی امنیتي اوزې د پولیسو لخوا وبجل سو. د کندهار د امنیت امیر رحمت الله طرفی په سیمه کې ازادي رادیو ته وویل چې موټر له شاوخوا 2000 کیلوګرام چاودیدونکو موادو ډک وو او کایم بخ نه وایني ول سبي ډیر تلفات به اړولې وای.
و بیلر د پلاستیکی چې تقریبا هر بیلر 260 کیلو نیسی، و سو تقریبا او 15 دبی د غاز او د غټي دبی وي چې جمله تقریبا 2000 کیلو ګرام مواد چې دونکو توکي وو په دغه کې د پردسي وو چې دا یو مازدا و پر سر باندې لوړو لري.
د پولیسو دغه مقام وایي چې دوی راپور تر لاسه کړی چې د دولت وسلوال مخالفین غواړي چې په کندهار ښار کې د هند پر کونسلګری، کندهار محباس او پر منډیګک ماڼۍ حمله وکړي. د نوموړي په وینا د مخالفینو د دغه ډول حملو د مخنیوي لپاره پولیسو کلک امنیتي تدابیر نیولي.
هغه طالب چې افغانۍ نه دی د بل په لاسه باندې زموږ وطن خرابوي، زموږ انسانان وژي، هدف یې دوغ خلکو سره دا چې هر څوک یې تر هر بیرغ لاندې زموږ وطن را خرابوي، موږ ته تاوان رسوي، زموږ بې ګناه انسانان وژني. پر موږ فرق نشته، موږ خپل زموږ افغان امنیتي ځواکونه به په مړانه خپل د وطن دفاع کوي، خپل د خاورې دفاع به کوو په مړانه.
د دولت وسلوالو مخالفینو تر اوسه دغه پیښې په اړه څه نه دي ویلي. په کندهار ښار کې تر دې مخکې هم پر دولتي تاسیساتو د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا لوی حملې شوي.
مشال ریډیو تاسو اور اوس د ماسیګر درې نیمې بجې شوې دي. د ګل ایاس نمبرلند خبرونه وورو.
د پولیسان چارواکو پرون دا وخت مشال لړی ته ویلي د بوري په اسپیره راغه سیمه کې د شیرانی د پولیسو په مشر شاکر کاکړ وسلوال برید تر سره شوی چې په ترڅ کې نوموړی ژوبل شوی، خو د درې ساتونکو وژل شوی. د محمد خراسانی په نوم یو تن چې ځان د تحریک طالبان پاکستان وایي بوري د دې برید پړایي قبول کړی ده. د پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف پرون د هند بارنو چارو د وزارت له سکرتر اس جی شنکر سره په اسلام آباد کې ولیدل. د پاکستان د وزیر اعظم له دفتر په خبر شوی یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې نواز شریف په دې موقع ویلي پاکستان او هندوستان ته پکار ده چې د اړیکو ښه کولو لپاره کار وکړي. افغان چارواکو پرون ویل د هلمند ولایت په شمال او سنگین ولسوالیو کې د ذوالفقار په نوم عملیات دوام لري. د هلمند ولایت چارواکي وایي دا عملیات چې ښې لاسته راوړنې یې درلودې د فتح محمد خان پیچ څخه پیل شوي او د شکر شیلا سیمې پورې رسیدلې دي. د بشري حقوقو د اثار ادارې یا هیومن رایټس واچ یو رپورټ خپور کړی چې پکې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی او د هغه له حکومت څخه غوښتنه شوې ده چې هغه چارواکي او قومندانان د محاکمه شي چا چې له بشري حقوقو څخه سختې سرغړونې کړې او ورته سزا نه ده ورکړل شوې. د امریکا فوج اټکل کوي چې په ختیز اوکران کې سنه 12,000 روسي سرتیري د روس پلو بلتون غوښتونکو ملاتړ کوي. او یو لوړ پوری امریکایي جنرال وای د عراق لخوا د ایران لخوا د عراق سره په دې هدف مستقیمه مرسته چې د شمالي خار تکرید څخه دي د اسلامي دولت وسطواله ډله په شاشي مثبت ګام دی، خو په دې شرط چې د کار سره مذهبي توپیر پالنه راونه پاريږي. او د کرکټ نړیوال کپ کې پاکستان متحده عرب امارات ته 1.9 منډو ماته ورکړی ده او آسترالیا لوبډله افغانستان ته د ګټلو لپاره 4,73 رنزونو هدف ورکړی دی.
لن خبرینم د ګل ایاس نه وری د لاس وخت شوه دی. دونی سی خبرونه د رنگونو نړۍ د خبرونه ګل ایاس جوړ کړی دا راسي چې ورو چې په دې خبرونه کې اغه د نړۍ کمې خوندوري کیسې راوړلې دي.
دا مشال لړی 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل ایاس سلامونه مننه. هله لرم چې روغ جوړ او آباد به. د نورو پروگرامونو په شان په نننې خبرونه کې مودرله ل نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړی دي. نو لومړی تاسو خبرومه چې په چین کې مندل شوی یو ازر کاله زوړ بودا مجسمه جاج اخستون رستو معلومه شوی چې دا د یو بود مذهب یو راهب مکمل ډانچا ده. د هالند امستردام ساينسدانان اریک بورجن په مشرۍ کې د بودا مجسمه تحقیقات روان دي. په دې موقع د بودا مجسمه سی ټی سکین هم شوې دي. د دې نتیجو تر مخه د بودا مذهب دغه راهب د یولسم او دولسمې پیړۍ دی. دا یو مکمل ډانچه ده. د لرغونی اثراتو کارپوهان وایي چې دا ډانچه د بودا مشهور راهب د لیو کوان ده. دا راهب د چین مراقبه کوونکې بوداګانو سره تعلق لري. ساينسدانان دا هم وایي چې د بودا مذهب مجسمه سره د چین پخوانی لیکنې هم موندل شوې دي چې په مرسته یې ډېر ګټور معلومات ترلاسه کیدی شي. قسم د جلون پاړه داسې ویل کیږي چې ژوند یې سخت وي او په دې کې جرایم پېښور کسان قید وي او ورته هیڅ قسمه ازادي هم نه وي. خو تاسو ته د وینزویلا یو جیل حال در کومه چرته چې قیدیان د عام خلکو په شان ژوند تیروي. د امریکا خبرونکي نیویارک ټایمز ورسپانه په یو مقاله کې لیکي چې د وینزویلا مارګرینا جزیره کې پخوانی سان انټونیو جیل کې د بندیانو شمیره 2000 ده. په دې کې زیاتره د منشیاتو سمګلینګ په تور کې سزاګانې تیروي. خو په دې کې دلچسپ خبره دا ده چې قیدیان له جیله بهر اتلهم تللې شي او ورته نور ازادي هم ورکړل شوې ده. د سان انټونیو جیل ته د مقامي سیلګرو تګ راتګ هم بې ددې ترڅنګ قیدیان په جیل کې درنه د چرګان جنگونه خوند هم اخلي او جواري هم کوي.
Y así me sale por aquí el disparo desde ahí. د جاپان د ټوکیو کې ماهرینو یو داسې منفرد روبوټ جوړ کړی دی چې په هوټل او رستورانت کې د ویټرز یا د خوراک وړلو کار هم کوي. په دوه پیاګانو چلیدونکي دغه روبوټ کې جدید ټکنالوژي کارول شوې ده. دغه روبوټ د میز د پاسه د خوراک ورکولو کار کوي. د دې روبوټ دا یو خوبی هم ده چې ګاګانو ته پلیټونه رسوي او د غورځېدو احتمال هم پکې نوي. د امریکا یو مشهور پونتون کې پروفیسران وای چې شپاړس کلن د پی ایچ ڈی زده کوونکي د مشهور ساینسدان آینسټاین نه هم زیات ذهین دي. جیکب بارنیټ شپاړس کلن دي او پی ایچ ڈی کوي. د جیکب مور کریسټین وای چې په دوه کال عمر کې جیکب په ذهني ناروغي آرټیزم اخته شو او په هغه وخت کې سوچ یې کاوه چې زوی به ټول عمر خبرې ونه کړي او نه به د ژوند کارونه په سم ډول ترسره کړي. خو دوی همت ونه بایلو او ورسره خواري وکړه. اوس جیکب د شپاړسو کالو دی او تر ټولو زیات ګران مضمون کوانټم فزکس کې پی ایچ ڈی کوي. جیکب د خپل عمر نه زیات زده کوونکو ته د کلکولس او میکانکس مضمون ښایي. جیکب د ځینو ډیرو پیچلو مسلې حل هم راویستې دي چې ټول پروفیسران یې حیران کړي دي. د جیکب آی کیو لیول 100 دی. له دوه استادان وایي چې جیکب د مشهور ساینسدان آینسټاین نه هم زیات ذهین دی. ساینسدانان وایي چې 5G ټکنالوژي په مرسته په کم نه کم وخت کې ډیټا یا معلومات له یو موبایل نه بل موبایل ته لیږلو ریکارډ یې جوړ کړی دی. د برتانیا سرې پوهنتون 5G انوویشن مرکز کې یو ټیرابایټ یا یو کرب هنسی په یو سیکنډ کې بل ځای ته منتقل کړل شوی دی چې د معلوماتو جمع کولو موجوده رفتار نه 1000 چنده زیات دی. د دې ټکنالوژي جوړونکي 5G IC مشر هیله مند دی چې تر 2013 کال پورې به دا ټکنالوژي معرفي کړل شي. د افکوم کمپنی په خبره دا ټکنالوژي به په 2006 کال کې په برتانیا کې خلک استعمالول شي. په دې نوې ټکنالوژي کې به یو فلم په 3 سیکنډو کې ډاونلوډ کېدی شي. د یادولو ده چې د 5G سپیډ یا رفتار د موجوده 4G نه 15-20 زره چنده زیات دی. روس پلان لري چې تر 2023 کال پورې سپوږمۍ ته انسان ولیږي او دا ژمنه هم کړې چې 9 کال پورې نړیوال خلای مرکز په خلا کې وساتي. د روس خلای اداره روسکوسموس داسې پلان لري چې د سپوږمۍ په اړه خپل میشن بیا شروع کړي. د دې ترڅنګ دغه خلای اداري ژمنه هم کړې ده چې له امریکایي خلای اداري ناسا سره د نړیوال خلای مرکز تر 2040 کال پورې جاري ساتلو کې مرسته وکړي. دا انکشاف په یو خفیه دستاویز کې شوی دی چې تر مخه یې د روس خلای اداره سپوږمۍ ته د انسان لیږلو پلان لري. دا لومړی ځل دی چې روس سپوږمۍ ته د انسان لیږلو لپاره نیټه ټاکلې ده. بلخو د امریکا ولسمشر باراک اوباما مریخ سیارې ته تر 2023 کال پورې امریکایان لیگل غواړي. په سړې جګړې کې امریکا او روس ترمنځ خلا ته د مشنونو لیگلو سیالي وه. خو د دې روستو دا په همکاري بدله شوه. د یادولو دا چې د روس یوري گاګیرین لومړی ستور مزلې وو چې خلا ته په 1961 کال کې تللې وو. د دې روسو د امریکا ستور مزلې نیل آرمسترانګ لومړی کسو چې په سپوږمۍ قدم ایښودی وو. د امریکا خلای ادارې ناسا مریخ سیارې ته لیږلي کیروسیټي خلای ګاډي نوي تصویران ځمکې ته لیږلي دي. کیروسیټي خلای ګاډي په یو ځای ډېر تصویران اخلي او باید ټول را یو ځای کړي. په دې کې د مریخ سیارې په سطح د کنیسو تصویران هم شامل دي. کیروسیټي خلای ګاډي په 2012 کال کې مریخ سیارې ته لیږل شوی وو او له هغه ځای څخه د تصویرانو لیږلو عمل ته دوام ورکړي. د مریخ سیارې تصویرانو سره سره کیروسیټي خلای ګاډي د خپل ځان تصویران هم هر کال ځمکې ته لیږي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې د فلمونو کاروبار نه وړاندې تاسې د نړۍ او د هالیوډ تر ټولو غوره ایوارډز آسکرز په اړه خبرومه. د آسکرز ایوارډ دستوره د فروری په 2 منیټه شوې وه. په آسکرز دستوره کې د 2014 کال تر ټولو غوره فلم ایوارډ برډمن ته ورکړل شوی دی. برډمن هم د برډمن فلم ډایرکټر الیخاندرو ګونزالس اناریتو ته د غوره ډایرکټر ایوارډ هم ورکړل شوی دی. په آسکر ایوارډز کې تر غوره اکټر ایوارډ جولین امور ته ورکړل شوی دی.
د غوره اکټر ایوارډ د فلم تھیوری اف ایوریثینګ اداکار
ایڈی ریڈمین ته ورکړل شوې ده.
بیسټ اکټر دی اوسکار ګوز ټو ایڈی ریڈمین.
آی ایم فولی اویر دټ آی ایم ا لکی لکی مان. دس اوسکار
د فلم سلما سندرې ګلوري ته د غوره سندرې ایوارډ ورکړل شوې ده. دا سندره جان لیجند او کامن زمزمه کړې وه.
No man, no weapon formed against, yes, glory is destined. Everyday women and men become legends. Sins that go against our skin become blessings. The movement is a rhythm to us. Freedom is like religion to us.
په نړیوال باکس آفس کې فلم 50 شیډ آف گری په دویمه اونۍ کې هم په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې د 400 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم کنگز مین د سیکرټ سروس دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې د 150 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم د اسپونی باپ مووی سپونجی آؤٹ آف دا واټر دی چې تر اوسه پورې د 200 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې هم 50 شیډ آف گری په لومړي نمبر، کنگز مین دی سیکرٹ سروس په دویم او په دریم نمبر فلم دی اسپونی باب مووی سپونجی آؤٹ آف دا واٹر دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم بدلا پور په لومړي نمبر دی چې د 300 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. په دویم نمبر فلم رای دی او په دریم نمبر فلم شمیتاب دی. د امریکا هالی ووډ مشهور انیمیټډ فروزن سیریز دویم فلم فروزن فار ایور ټریلر خپور شوی دی. لومړی فروزن فلم په ټوله نړۍ کې ریکارډ کاروبار کړی وو. دا ډیزنی کمپنی جوړ کړی وو او په 2013 کال کې نمایش ته پر وړاندې شوی وو. فروزن فلم په ټوله نړۍ کې د 1 ارب ډالر نه زیات کاروبار کړی وو. فروزن فار ایور به د مارچ په میاشت کې نمایش ته پر وړاندې کیږي.
On March 13th.
Come on.
It's time.
It's the perfect day.
Don't touch anything.
For a new frozen treat.
I'm not eating cake.
Olaf, it's for Anna.
And it's for Anna.
You shall go to the ball.
د هالی ووډ مشهور اداکار وینیس وان نوې فلم انفینیشډ بزنس با د مارچ په میاشت کې نمایش ته پر وړاندې کیږي. په فلم کې وان یو وړوکی کاروبار کوي او په دې لړ کې یورپ ته سفر کوي چېرته چې د ژوند مهم سودا کوي.
I just landed a huge deal for you and then you tell me I'm going to take 5% less this year?
You are replaceable.
You say that kind of stuff a lot and that's why Brian Peters wrote you're a jackass on your parking curb.
What the hell, Dan?
That was 1 year ago. The next day I started my own company. I only have 2 employees. One's too old and one's too young.
I've never been on a business trip before. I'm pretty jacked.
Can you not say your whole name today? Because the client can lose focus.
Hello, I'm like Pancake.
What was your last name?
Pancake.
Like breakfast.
It's Greek.
It's delicious.
Yum.
The good news is we nailed a big deal and we're traveling to Germany to shake on it.
د هالی ووډ مشهور دی ډایورجن سیریز دویم فلم انسرجنت دریم او اخری ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې شانډی وډلی او کانت وینسلټ هم کار کړی دی. دا یو ساينس فکشن فلم دی. فلم انسرجنت به د مارچ په 16 نیټه نمایش ته وړاندې کیږي.
We've created a society in which each faction plays a critical role in maintaining the social order. And it is up to all of us to take a stand against its one true enemy, Divergence.
I know you're angry, but you're letting it consume you.
You are living proof that the divergent problem has grown beyond all control.
Kill them both.
Faction of law must be upheld.
It's time we fight back.
Together.
You are the key, Triss, to rescue a little civilization we have left.
No pressure.
I'm not gonna let you do it.
د هندي سینما مشهور اکټرانو جیکی شوروف، انوپم کھیر، اوم پوری او ملائکا شراوت نوې فلم ډرټی پالیټکس با د مارچ په میاشت کې نمایش ته پر وړاندې کیږي. دا فلم د هند په سیاست کې د درغلیو او په کرپشن جوړ شوی دی.
तो हमें मिलेगा ही, देना ही पड़ेगा।
एमएलए को मिनिस्टर बनना है, मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर बनना है, चीफ मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर बनना है। राज्य को देखो, खुजली हो रही है।
मैंने फैसला कर लिया है कि इस प्रदेश का मुख्यमंत्री दीनानाथ नहीं, दीनदयाल होगा, और ये औरत इस प्रदेश की होगी डिप्टी सीएम।
قدرمن اوریدن کو تاسې د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ ننګونو کې دلچسپ او حیرانوون کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګلیاست اجازه ورکړي، په بل پروگرام کې به تاسې په خدمت کې بیا حاضر یو. تر هغه پورې په لوی الله مو سپاره.
مشال ریډیو تاسو ته د رنگونو نړۍ خبرونه مواردل. اوس وخت شبه دی د اونیس خبرونه د میډیا او ځوانان. د اونیس خبرونه په پاکستان کې د رسنیو رول او په پښتنو ځوانانو یې اغیز ته ځانګړې شوې ده. د دې خبرونه په لومړۍ برخه کې په پاکستان کې د رسنیو د تاریخ او ودې په اړه معلومات اوریدای شي. ورسره به دا هم واورئ چې پښتانه ځوانان څه ډول رسنۍ کاروي او په رسنو کې په څه کې دلچسپي لري. دا خبرونه تاسو لپاره احمد شاه اعظمی جوړه کړی ده.
میډیا او ځوانان، د مشال رادیو 19 خبرونه میډیا او ځوانان ته مزه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. د ځنګړو خبرونو په دغه لړۍ کې به تاسو په پاکستان کې د رسنیو د پوشش او رول او پر ځوانانو یې د اغیز په اړه واورئ. د دې خبرونه د جوړو لپاره مې د پاکستان بیلابیلو شهرونو ته سفر کړی او هلته مې له یو شمېر ځوانانو، خبریالانو او پوهانو سره خبرې کړې. په روان خبرونه کې به واوري چې په پاکستان کې رسنیو په خپل فعالیت څه وخت پیل وکړي، څه خبروي او پښتانه ځوانان یې د څه لپاره کاروي. پاکستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چیرې چې په ګڼ شمیر کې خبری ادارې وجود لري او د هیواد د ولس لویه برخه د معلوماتو او تفریح لپاره پر رسنیو تکیه کوي. د پاکستان د برقی رسنیو د نظم د ادارې لمخې دا وخت په دې هیواد کې 145 شخصي ټلویزیون چینلونه خبرونه لري. بلخوا 155 اف ام رادیو سرویسونه فعال دي چې 125 تجارتي او 10 غیر تجارتي دي. پر دې سربیره په دې هیواد کې هر ورځ تر 800 زیاتې ورځپاڼې چاپیږي. په 1948 کال کې د پاکستان د خپلواکۍ پر وخت لوړاندې څخه لا یوه حکومتي راډیو او ځینې ورځپاڼې فعال وي، خو د حکومت تر کنټرول لاندې ټلویزیون په لومړي ځل په 1948 کال کې پیل شو. په دې هیواد کې د برقی رسنیو نوی انقلاب په 2002 کال کې هغه وخت راغلی کله چې د وخت پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف د شخصي ټلویزیون چینلونو د پرانستلو اجازه ورکړه. په اسلام آباد کې لیکوال او د رسنیو شنونکي عدنان رحمت وای د 200 ملیون آبادی لرونکي دغه هیواد کې د معلوماتو سرچینې یوازې د حکومت په لاس کې وي، خو د 2002 کال راهیسې شخصي ټلویزیونو ته د کار اجازه ورکړل شول.
So we've seen a dramatic change in how people consume information.
له هغه وخت راهیسی موږ یو لوی بدلون لیدلې چې څنګه خلک معلومات جذبوي او د معلوماتو سرچینې په څه ډول پر پیښو راڅرخي. یو حکومت نسی کولای چې د خپل خوشي د موضوع په اړه فشار راولي. په حقیقت کې اوس د پاکستانی رسنیو لپاره هیڅ هم عجیب نه ښکاري، بلکې پر هر څه بحث کوي. بلخوا په دې واد کې هر ورځ څه باندې 140 میلیونه کسان ټی وی ګوري چې 80 میلیونه یې شپه ورځ د روانو چارو او خبرونو او سلويش ټی وی چلونو ته لاسرسي لري. 40 میلیونه نور کسان بیا داسې دي چې حکومتي چینل پاکستان ټلویزیون ته لاسرسي لري.
په پاکستان کې که څه هم شخصي ټي وي چینلونو ته د فعالیت اجازه ورکړل شوې، خو بیا هم ټول خبرونه د پاکستان د برقی رسنیو د نظم د ادارې لخوا څارل کیږي او د اعتراض په وخت کې دغه اداره کولای شي چې د یو ټي وي چینل خبرونه په ټاپه ودروي او اجازهنامه یې منسوخ کړي. دا چې په پاکستان کې پښتانه ځوانان په ځانګړې توګه د فاټا یا قبایلي سیمو سره اړه لرونکي ځوانان د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره پر څه باندې تکیه کوي او د څه لپاره رسنۍ کاروي. لا خیبر جنسی سر ارلرون کې یو ځوان زده کوونکی زاهد خان وای
لکه چې د خار لکه په خبر کې یا په کوټه کې پاسل کې ټي وی دزک ډیر ورو خچ کله فاټه تل لا شو لکه وادي تیرا ته الته کې مونږ مشال پر ریډیو مطلب دا ډیر لګې دلی وي مونږ الته کې بل زمو په خبر ایجنسی په وادي تیرا کې ټي وی یو شمنشتا الته کې مونږ ټول خلک ریډیو ورو.
ل اف ار بنو سر اړلرون کې د اسلام آباد د قائد اعظم په هنتون یو ځدکون کې ثاقب وزیر هم په دې نظر دی چې په شار او کلی کې بیل بیل رسنی کاروي خو نو وړي وای چې پر ټولنیز رسنیو یا سوشل میډیا باندې هم تکیا کوي
دلته چې موږ یونیورسيټي ته راشي نو دلته خو اخبار کسي مطلب هر سورس لکه فیسبوک شو یا مطلب ریډیو خو شو ځکه چې موږ سره موبایل وینو په یوټیوب باندې ریډیو ورو خو کلی ته چې کله موږ لوټ شي نو وره مطلب د سي فسيليټيز نوي لکه څنګه چیلته فیسبوک شي یا اخبار شي ریګولر د سي فسيليټيز نوي نور ته موږ اکثر مطلب مو خپل ډیزل چې زه رجاته تلم نو ډیر مطلب مو ریډیو استعمال کړی دو از سوشل میډیا دا اصل مقصد دی رمبا خبري چې موږ خبر شي لکه ریډیو باندې ما سر ودل ما به نیوز ور ودل او دغه سي چې کله موږ اخبار ګورو نو هغه کې موږ دا مطلب به چې مطلب ملک شسکیږي نوی حالات سوي او دینه بد کلمونه ګورو مطلب کرنٹ پولیټکس رنګ دی او دې خبره
دا هم دا پونتون یو بل زکون کی محمد شکور چې له در ادم خیل سر اړه لري وای بیلابیل رسنی ګوري او بیا خبرونه پرتله کوي ترڅو ځان صحیح خبر یا حقیقت ته ورسوي
په یونیورسيټي کې خو چوم نو زیات تر فیسبوک او دا نیوز میوز دان اخبار شو ایکسپریس شو او په کلی کې داسې چې مې لکه کې موبایل داسې کار نه کوي او پی ٹی وی ولا چکم دی ویوز لگے کیمرہ سینو دی وجنا موسٹلی ریڈیو استعمالم او پاری کی بدا سی سپورٹس شو یا انداز سنور دا خبرونه مبرونه مشاد ریڈیو شو یا ڈیور ریڈیو شو دا استعمالم ملکی حالت نه خبر شم دیکھ خو موسٹلی دا گورو چیرا لکا یو ایشو روانه دا نو یو کاس پیو هن ته خبر اکڑی بل کاس پی بل شن ته خبر اکڑی نو مودا سی پک یو پانٹ ہو گورو چیرا پا یو پانٹ پنے دو نیوز والا یا دو چنل والا یا دو اخبرون والا متفقی نو مت دا پاتا ہو لگی چی دا حقیقت تا او دا سی بیا پاتا پک انا لگی چی اس کم حقیقت تا کم حقیقت نا دا
لا محمد ایجنسی سره لرونکو یو ځوان امجد علی حلیمزای بیا وای د پاکستان روانو سیاسي حالات په کتو سره غواړي چې خبرونه او تفسیر واوري
گزا اخبار گورما اوک ریڈیو اورما اوک نور ٹی وی گو گورما زپ کے خاص زما بکی سیاسی خبرونا او سیاسی تبصرے پتا کہ مانی زما ڈیر خواہشی چی آغاز وارما اوم گورما کا اخبار کی ٹی وی کی زپ دغه مانی ڈیر زیاد دغه ایم چا اگے تزو وگن سم خبرونا کا اورم چی یو خبر تزو کم زما بخیال خیال ہو چی نن سبا چی کرنٹ افیئر چی سمر دی کنا نو زیاد تر زمنگ توجہ اگے تئی چې په ملک کې سہالات شروع دي او سیاسي دغه پکې یا پکې چرته یو علاقې کې اپریشن یا غي حوالی سره موږ خبرونه اورو اسپیشلی چې نن سبا په دې سیاسي پارتو چې کم اختلافات پکې پیدا شوي دي او سګ لانګ مارچ وغیرہ دي په دغه معنی موږ ډیر زیات زموږ خواهش چې بغي معنی مزید خبرونه اورو نور مو
کته هم زیاتره پښتانه ځوانان رسنی د معلومات یا خبر ترلاسه کولو لپاره کاروي خو یو شمیر نور بیا د تفریح پروګرامونو لپاره کاروي د مومند ایجنسی اسرت خان مومند هم یو له هغو ځوانانو څخه دی چې ټنګ ټکور زیات خوشوي
چینل هو ورلتا پاکستانی ډیر زیات دي خو د ټي وي هو موږ د ویو چیرته بجلی نه کېدو د قبل سو ټي وي ډیر کم وګوري اوس ریډیو خل ډیر اوري ولې چې موبایل کې هم د ریډیو سیستم اویلیبل دی نو خل زیات تر چي دي بس مایکو لګي په ریډیو باندې خبرونه اوري سوک سندري اوري سوک داوري زب خپل دا ویو مچره زیات تر زغه شیخ هم چې کم کې انټرټینمنت ډیر لیک سندري مندري لطیفه متي پینو هغه لډیر تم کو خبرونه مورو او خبرونه چې دي هر پنځه منټه باندې خبري زکه چې یو خبر بار بار چلیږي سنوي بګینې نو زیات تر خل چې دي ټنګ ټکور والا پروګرامونه ډیر اوري
کڅ هم بیلابیل پښتانه ځوانان د خپل ذوق او خوش سره سم رسنی کاروي او د خبرونو یا تفریحي پروګرامونو لپاره تکیه پر کوي خو د شمالي وزیرستان نوید خان داوړ بیا وای رسنوي ته د دې لپاره ځیروي چې خپل سیمې ته د بیا ستنېدو خبر ترلاسه کړي خو وای پاکستانی میډیا دوی له پامه غورځولې دي
موږ خو خپل بیسیکلی چې کوم نه میډیا ته راځو یا میډیا ناس او ټي وي ته یا بل میډیا باندې موږ سره موږ دوی چې اوس په خال خو موږ اډي پی جو نارت وزیرستان خلک موږ دوی که زموږ د خیر خګړ یا دی او صحیح څه خبره وشي نو موږ به اډه دغه او په خال خو موږ بالکل هر یو دار شنه او د عمران خان دی او د تر القادری دی او نو شریف ته خبرې په سره خص دي نو موږ دوی چې په کار راځي موږ متعلق سو پوزېټیو خبره وشي
د شمالي وزیرستان یو بل ځکون کې ګلشالم وزیر هم ورته نظر لري او له پاکستانی میډیا څخه ګیله مندي
نن سبا چې میز پاکستانی میډیا ګوري نو صرف میز پر سکرین باندې در نه دي احتجاجی نه دي بل څه نشته لکه عوامي چې څومره ذهن دی ټول خلک فوکس انټرنیشنل میډیا کا دو ک کومه پاکستان میډیا دو دغه ټول فوکس په درنه بند دی ک په اسلام آباد څخه ګوره احتجاج روان دی ک په کراچی څخه ګوره په هر دیشه موږ درنه ګوري نو موږ از سټوډنټ میش دا مایوس ایچ آی پاکستان مستقبلو څنګه وی د پاکستان مستقبلو څنګه جوړی شي ځکه چې نن سبا په هر طرف د مایوسی په لاو دو چې آیا د مستقبل په برخه د پاکستان څه فیصله کیږي موږ خصوصا چې په وزیرستان شي وی بیا میش ریڈیو ډیرا اوروی خاص کر مشال ریڈیو پروګرامونه چې کوم دي دا ټول اورز مونږ ریڈیو بنې ځکه چې الته زمونږ د ټي وي دا نظام بالکل نشته نو مونږ مشال ریڈیو دو او ډیوار ریڈیو دو بالکل یو خدا داسې دي چې زمونږ د پښتنې کپک ټپ کور کې وای کنر کا خزه یو وروي نو دا یو داسې ماحول یو داسې کردار ادا کوي په نن سبا وخت کې چې دا د پښتنې د کلچر د پښتنې د رسم رواج مطابق نه ته په کور شغه دار وولای شي دا واجنه مونږ پر ریڈیو بنې ډیر فوکس کوو
که څه هم د پاکستاني میډیا په بیلابیلو ادارو کې یو شمیر پښتانه کار کوي خو د دغو ادارو زیاتره مالکان غیر پښتانه وي چې د خبر یا پیښې د پوښښ حتمی پریکړه دوی کوي یا د دوی لخوا کارکونکو ته لارښوونه کیږي له همدې امله یو شمیر پښتانه ځوانان ګیلمن دي چې د دوی سیمو ته پاکستاني رسنۍ پاملرنه نه کوي د شمالي وزیرستان تعلیم یافته ځوان میرکلام وزیر هم یو له هغو ځوانانو څخه دی
پاکستانی میڈیا ہوڈر پر بخشنا سر ازو تویلائی نشمی زخ اخپل داوی تویائی چو پانجاب میڈیا نو کتو وقت سے پاکستانی میڈیا دے پاکستان دونا چی پدنیرے واڑی صوبے شے دیکھ دے کیم نیوز بھی آغا بالکل ہائی لائٹ کوي نا وچ په پنجاب شي کیم نیوز بھی نو دیکھ دا ویر کوي نو میش په شارټ الفاظ ری دیتا د پنجاب میډیا ویلای شي کته وخت سے د تاریخ نالش کی ورست میج مخوڑا وی زن وی یا تاریخ دا وی ای چکلا گو په پښتین کوم خاص کر دس ایونٹ ارغلی دی دس واقعات ارغلی دی چا په چار داوا چې یو هفته ټوټل پاکستانی میډیا آشای نه بند لاګیا وای خو هغه شای دی بالکل په لوندې ټکر چې کی مر چالیږي پټی وی ګونش آشای نه دی چلاولې لکه مخ شبرزه زند مثال دی میر سره د خیبر پښتونخوا نوم ګټل وی دی میر چې شپته کولا دی میر ملت پال ګنده په دا بند سیاست کا او امیر وګټو نو دغه د شعیب ملک او سانی امیر زته وو دوک او ری وکړه وتا نو مسلسل لاس دولس ورځې په کوټه په پېښور په بانی په بلدي جشن نه وي او د اپ بالکل نیګلیټ کړل او آشای نه ور کول چې سنی امیر ځانن په داس بیٹ شت سمونستا او ملک داو ویل په کالی داوته نو لکه بخی ډېر عجیب خبرې
دا چې پښتنو ځوانانو ولې رسنیو ته مخه کړې او بیا ولې زیاتره یې سیاسي حالات او خبرونو ته پام اړولې دي په پېښور پوهنتون کې د ژورنالیزم د څانګې ښوونکي ډاکټر فیض الله جان وایي چې په ټولنه کې هر ځای پر سیاست بحث کیږي نو له همدې امله د ځوانانو پام د سیاسي خبرو او تبصرو خواته وي
اوورال چې لکه موږ ګورو د پاکستان معاشره نو په هغه کې سیاست اسیم ډېر زیات ډیسکس کیږي کنه سڑے پا دار کسکی چا سر ولاڈی نو پا سیاست خبری پبلک ٹرانسپورٹ کی روانی پا سیاست خبری نو دا دغی پا بنیاد بنی سڑے دا ویلی شی چیرا پا میڈیا کی او بیا نن سبا خاص کر پا پاکستان کی تھی پا اسلام آباد کی کمالو با روان دا نا طاہر القادری و عمران خان دی دا وجنا نو دا دی پا بنیاد دا ویلی شم چیرا پبلک چی کم دے او خاص کر زوانان آغی بنن سبا لکن نیوز و قرآن افیر
د پاکستان ځینو ټی وی چینلونو د ځوانانو لپاره بیلابیلې تفریحي خپرونې او آن ځانګړي ټی وی چینلونه پرانیستل خو زیاتره یې پرمختګ ونه کړ دا چې د دې لامل څه و د جیو ټی وی نامتو خبریال حامد میر یې په اړه وایي چې زیاتره ځوانان په ځانګړي ډول د کلیوالو سیمو ځوانان په سیاست کې زیاته دلچسپي لري
Youth was interested in sports and entertainment and in the music channels
په لومړي سر کې ځوانانو په لوبو تفریحي پروګرامونو او موسیقۍ کې دلچسپي لرله نو ځکه جیو ټي وي د آګ په نامه یو ځانګړی چینل پرانستو دا چینل پر تفریحي او موسیقۍ راڅرخېدو خو په حیرانتیا سره چینل پرمختګ ونه کړو نو د ټي وي مالکانو محسوس کړه چې ځوانان یوازې په سپورتس کې دلچسپي نه لري بلکې په سیاست کې هم دلچسپي لري په ځانګړي توګه د کلیوالو سیمو ځوانان د خري سیمو د ځوانانو پرتله په سیاست کې زیاته دلچسپی لري ځکه دوی زیات ستونزې لري او فکر کوي چې د ستونزو حل لارې سیاست دی دوی اوریدل غواړي چې آیا حکومت او اپوزیشن د دوی پر ستونزو بحث کوي او کنه خو د کراچۍ لاهور او اسلام آباد په شان د خري سیمو ځوانان بیا په موزیکي او تفریحي پروګرامونو کې زیاته دلچسپی لري
په روان خبرونه کې مو اوریدل چې په پاکستان کې رسنۍ څه وخت پیل شوې څه خبروي او پښتانه ځوانان څه پکې ګوري او په اړه څه نظر لري دا چې پاکستانی میډیا پر پښتنو ځوانانو څه اغیز کړی دی دا به په راتلونکي خبرونه کې واورو. تر بیا احمد شاه اعظم مخشه درته وای، الله مو عمر سي.
یالو خزو د ژوند او لاسته راوړنو په اړه ځانګړې ژوندې خبرونه سروې د هرې نهې په ورځ د مازیګر په سلونی مې بجې په ژوندې بڼه او د خالی په ورځ د ماسپخین په درې نیمې بجې له مشال ریډیو واوره زما د مليحه امیرزاده سره.